وخت سهار 10 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه رپورټونه لرو، خو په سر کې خبرونه. ناجیه صافی د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی به په راتلونکو څو ورځو کې امریکا ته سفر وکړي. د ننګرهار ځایي چارواکي وایي چې له پرون سهار نه تر اوسه د پاکستاني پوځیانو لخوا د تورخم لویه لاره تړل شوې ده، او پاکستاني چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې د امریکایي بې پیلوټ الوتکو په یوې حملې کې څلور تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی به په راتلونکو څو ورځو کې د امریکا متحده ایالاتو ته ولاړ شي، او د هغه هیواد له جمهور رئیس باراک اوباما سره به په امنیتي تړون خبرې وکړي. راپورونه وایي د افغانستان او امریکا جوګپړو ډیپلوماټانو د دوه هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړون پر شرایطو خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې جمهور رئیس کرزی د جنوري په 8 واشنگټن ته سفر وکړي، او له 2016 کال وروسته چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو پوځیانو جنگي ماموریت پای ته رسیږي، په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو د سرنګوالي په اړه به خبرې وکړي. ویل شوی چې د دواړو خواو ترمنځ په دې خبرو کې تر ټولو حساسه موضوع د امریکایي پوځیانو د مصونیت مسله ده. د ننګرهار ځای چارواکي وایي چې له پرون سهار نه تر اوسه د پاکستاني پوځیانو لخوا د تورخم دروازه تړل شوې ده، او خلک په سړه هوا او باران کې د دې لارې د بیرته خلاصېدو لپاره انتظار باسي. په ننګرهار ولایت کې د سرحدي پولیسو د لومړي زون د قوماندانۍ ویان ادریس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه نه ناروغه ماشومان مړه شوي هم دي. یو تن له دې کسانو ازادي راډیو ته ویل چې شاوخوا 1.5 زر تنه د تورخم پولیس شاوخوا سیمو کې منتظر دي، چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. ادریس مومن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ځکه د تورخم لاره تړلې چې یو شمېر پاکستانیانو شکایت کړی و چې د پلو چرخي په سیمه کې افغان پولیسو دوی ځورولي دي، خو دوی په سیمه کې د دې پیښې په اړه بې خبري ښیي، وایي تر اوسه په دې مطمئن نه دي چې دا پیښه واقعیت لري او کنه. په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سختې واورې شوې چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په بدخشان کې چارواکي وایي د دې ولایت د 12 ولسوالیو لارې د واورو له امله بندې شوي. د بدخشان د والي ویان عبدالمعروف راسخ د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له 2 اونیو را په دې خوا د دې ولسوالیو لارې بند دي، او خلک ورسره په ډېرو ستونزو کې دي. که چیرته درمل او نور ضروري مواد خلکو ته ونه رسیږي، نو په رښتیا چې خلک به له ستونزو سره مخامخ شي. تر اوسه پورې د خوراکي موادو په تیره د غنمو یو څه مرسته شوې ده. په تیرو څو ورځو کې په کابل، فراه، هرات، پروان او یو شمېر نورو ولایتونو کې سختې واورې وشوې، او ډېرې لارې بندې کړې دي. راپورونه وایي چې سالنګ لویه لاره هم د څو ساعتونو لپاره بنده وه. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2.50 افغانۍ لس پوله، یو روپۍ 0.8 افغانۍ یو پوله، یو انګلیسي پاوند 3.80 افغانۍ سلويخت پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومن 14 افغانۍ 15 سلويخت پوله، او زر پاکستانی کلداري 1530 افغانۍ. پاکستانی چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د امریکایي بې پیلوټ الوتکو په یوې حملې کې څلور تنه وژل شوي دي. د راپورونو له مخې دا برید د جمعې په ورځ د ګوربز په سیمه کې شوی دی. تر اوسه د وژل شوو کسانو هویت نه دی څرګند، خو ویل کېږي چې دا سیمه القاعده شبکې پورې اړوند د طالبانو خوندي ځای دی. پاکستان هر کله پر امریکا د دې ډلو حملو په اړه نیوکې کړې، او وایي چې د بې پیلوټ الوتکو حملې د دې هېواد له ملي حاکمیت څخه سرغړاوی دی. خو امریکایي مقامات وایي د افغانستان سره په پولو کې د وسلوالو سره د مبارزې په برخه کې دا ډول حملې یو مثبت ګام دی. له بلې خوا د پاکستاني طالبانو د تحریک مشر حکیم الله محسود وایي د پاکستان له حکومت سره جدي خبرو ته چمتو دی. هغه د خبرې په یو ویډیوي پیغام کې کړې. په دې ویډیوي پیغام کې حکیم الله محسود ویلي، موږ پخوا هم خبرې اترې کړې او لا هم خبرو ته تیار یو، خو یوازې جدي خبرو ته. هغه ویلي دا غوښتنه چې موږ وسله په ځمکه کېږدو داسې ده لکه د دې خبرو نه ترسره کېدو ته چې یوه پلمه وي.
مشکل هغه مذاکرات نه انکار نه کړی. هر هغه سنجیده مذاکرات نه موږ یقین لري چې آپ په سنجیدګۍ سره وي او سنجیده مذاکرات وي او سنجیده مذاکرات مش کولای شي. خو داسې مذاکرات چې غیر سنجیده مذاکرات وي دغه خبره وي چې تاسو اصلاح کښېږدستی ټپک کښېږدستی موږ مذاکرات درسره کوي، دا خو ډېر غیر سنجیده خبره کول دي.
د مسعود په وینا د سولې خبرې به تر هغې بریالۍ نه شي چې پاکستان له امریکا سره اړیکې وشلوي او اسلامي شریعت نفیذ کړي. هغه درویش کلنه هندي نجلۍ چې د نوي ډیلي په یو بس کې یوې کوڅه ډپې ډلې جنسي تیری کړی و او وهلې ډبولې وه د ټپونو له کبله سا ورکړه. دا نجلۍ د ډېرې درملنې لپاره سنګاپور ته انتقال شوې وه او ډاکټرانو یې پرون روغتیایي وضع خراب ښودلې وه. په سنګاپور کې د هغه روغتون سرطبیب چې دا نجلۍ پکې بستري ده نن سهار وختي اعلان وکړ چې د پیښې قرباني نجلۍ نن سهار وختي سا ورکړه. په سنګاپور کې هندي کمیشنر راګهافان نن د دې خبر له خپرېدو وروسته وویل، څنګه چې تاسو پوهیږئ جدي هڅې وشوې هم په هندوستان کې او هم په سنگاپور کې چې د دې نجلۍ د ژغورنې لپاره بهترین طبي خدمات برابر شي، خو دا بالاخره د سختو ټپونو له کبله مړه شوه. د دې نجلۍ کورنۍ د دې پیښې له کبله دون زیان لیدلی دی. پر دې نجلۍ د جنسي تیری د ویرونکې پیښه د ډسمبر په 14مه پیښه شوې وه چې ورپسې په هندوستان کې له تاوتریخوالي ډکې پراخې مظاهرې وشوې. یو شمېر مظاهرهچیانو غوښتنه کوله چې د جنسي تیری په پیښه کې د شپږ تورن کسان په ډله ییزه توګه اعدام شي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمهوری غوښتونکو او ډیموکراتانو مشرانو سره د مالی ستونزو د هواري لپاره یوې سلا ته د رسیدو په اړه له خبرو وروسته په ټلویزیونی خبرو کې وویل چې د عمل وخت را رسیدلی او همدلته او په همدې وخت باید ګام پورته شي. ولسمشر باراک اوباما پرون په امریکا کې د سنا او استازو په مجلسونو کې د دوو ګوندونو له مشرانو سره په سپینه ماڼۍ کې خبرې وکړې او په خپل ټلویزیونی پیغام کې د خبرې اترې تر یو حده ګټورې وبللې.
ما د سنا او د استازو د مجلس له مشرانو سره په سپینه ماڼۍ کې ګټورې خبرې اترې وکړې.
څو په یو ځلې توګه په منځنۍ طبقه خلکو د مالیو د لوړېدو د مخنیوي لپاره یو تفاهم ته ورسېږو. زه تر اوسه هم هیله من یم چې وکولی شو یوې سلا ته ورسېږو او مخکې له دې چې ناوخته نه شي دواړه مجلسونه دا موافقه تصویب کړي. ولسمشر باراک اوباما وویل هیله من دی چې تر یکشنبې پورې په دې برخه کې یو جوړجاړی رامنځته شي. که چیرې په دې اړه کانګرس موافقې ته ونه رسېږي د شپږ سو میلیارد ډالرو په ارزښت مالی لوړیدل او د دولت د مصارفو کمیدل چې د فیسکال کلیف یا مالی سقوط په نوم یادیږي د 2013 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه په اتوماتیک ډول عملي کیږي چې دا به امریکا د یو بل اقتصادي بحران سره مخ کړي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ساده رادیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د تورخم دروازه لا هم بند ده او ریپورتونه وایي چې دواړو خواو ته په زرګونو مسافر ایسار دي. په دې اړه به په مستقیمه توګه له ننګرهار څخه تازه حال درکړو. همدارنګ په دې اړه یو ریپورت لرو چې 2012 میلادي کال د افغانستان لپاره څنګه و. په یو بل ریپورت کې به مو د هغو دوو افغان خزینه پیلوټانو له حاله خبر کو چې 13 میاشتې په امریکا کې زده کړې کړې دي، اوس په کابل کې په کور ناستې دي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې له بهر څخه د وارد شوو انرژي لرونکو مشروباتو بازار ګرم شوی، خو روغتیا پوهان د دې مشروباتو د ډیر کارولو په اړه اندېښنې لري. دا موضوع هم څېړو. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم چې د پولیو د واکسینا د موضوع باندې چې د پولیو د واکسین پر موضوع دی په دې خبرونه کې ځای شوی. موګل آزادې رادیو ناوړې له جمعې ورځې راځي. پاکستانی پولیسو د تورخم دروازه یو ځل بیا بند کړې ده. د دروازې دواړو خواو ته په زرګونو مسافر ایسار پاتې دي. پرون وایي چې د سخت یخنۍ له کبله یو میرمن او څو ماشومان د تورخم د دروازې دواړو خواو ته تلف شوي دي. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری را سره مده اوس د تلیفون په تماس کې دی. شینواری صاحب، اوریدونکو ته که په دې اړه تازه حال ورکړي چې آیا دا دروازه پرانیستل شوې ده او که نه لام تړلې، او مخکې رپورټونه لرل چې یو شمېر ماشومان د سړې هوا له کبله تلف شوي دي، په دې اړه تازه خبرې څه دي؟
مننه صاحب، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړله، رښتیا هم تېره ورځ چې هوا هم ډېره زیاته یخه وه او واورې هم د تورخم په شاوخوا غرو باندې واورې ورېدلې، باران هم ورېده. د یوې سخت یخنۍ له امله چېلته سرپناه هم موجوده نه ده. د دروازې دواړو غاړو ته په سلګونو ان تر په زرګونو مسافر ولاړو په انتظار کې وو. نو د دغې سخت یخنۍ له امله د تورخم هغې غاړې ته یو میرمن او شاوخوا شپږ تنه ماشومان مړه شوي دي، او دې غاړه هم څلور تنه نور ماشومان، یعنې په مجموع کې لس تنه ماشومان او یوه میرمن مړه شوي دي. خو نن چې موږ کومه تماس ورسره ونیو دغه مسافرینو سره، اوس هم دوی په انتظار کې پاتې دي، دروازه نه ده خلاصه شوې. او
دوستانو، داسې ښکاري چې له شاه محمود شینواری سره مو تماس قطع شو. موږ به بیا هم هڅه وکړو چې د تلیفون په تماس کې ورسره اوسو. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي. د تازه خبرونو، تصویرونو او ویډیوګانو لپاره تاسو زموږ ویب سایټ هم کتلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده www.azadiradio.com او همدارنګه .org باندې هم موندلی شئ. زموږ په ویب سایټ کې هر لاسه تازه خبرونه، د تازه پیښو په اړه رپورټونه اوریدلی شئ. زموږ تخنیکی همکار هڅه کوي چې له شاه محمود شینواری سره چې په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال دی بیرته زموږ تماس ټینګ کړي. په دې هیله یو چې د تلیفون کرښې به کار ورکړي او زموږ تماس به له نوموړي سره ټینګ شي. وړاندې په خپرونه کې به موږ درته نور رپورټونه هم ولرو. د دې رپورټونو نه یو دا دی چې په 2012 کال په داسې حال کې چې یوازې دوه ورځې پاتې دي او پای ته رسېدلی، د افغانستان لپاره څه ډول یو کال و. په دې اړه د فارین پالیسۍ خپرونې یوه مقاله خپره کړې ده چې وړاندې په خپرونه کې غټ ټکي درته وړاندې کوو. همدارنګه دوی افغان پیلوټانې چې په امریکا کې د پیلوټۍ 13 میاشتني کورسونه پای ته رسولي دي، وایي چې افغان هوایي ځواک ورته توجه نه لري او د خپل مسلک پر ځای په کور ناستې دي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو اوري.
دوستانو، له بعد مرغه چې زموږ د تلیفون تماس په وخت باندې له شینواری صاحب سره چې زموږ خبریال دی په ننګرهار کې ټینګ نشو، خو د نوموړي له خبرو مو دا پایله واخیسته چې د تورخم لاره لام تړلې ده او تر اوسه پورې افغان چارواکي د پاکستاني لوري سره په دې اړه کوم تفاهم ته نه دي رسېدلي چې دغه لاره د هغه زرګونو مسافرو په مخ خلاصه کړي چې د تیرو دوو ورځو راهیسې په سیمه کې سار پاتې دي او د سړې هوا له کبله پکې ښځې او ماشومانو ته تلفات هم اوښتي دي. موږ به په روانو خپرونو کې له نوموړي سره دا مسله نور هم تعقیب کړو. البته ویل کېږي چې پاکستاني لوري ویلي څو تنه د لاریو چلوونکي په پولي چرخي کې د پولیسو لخوا ځورول شوي دي او دوی دا لاره ځکه تړلې ده. 2012 کال پای ته رسېدلی او یوازې دوه ورځې پاتې دي. فارین پالیسی خبرونې په یو سرلیک کې پوښتنه کړې، آیا دا کال د افغانستان لپاره یو ښه کال و؟ رسپانه په 2012 کال کې د افغانستان د پرمختګونو او ستونزو یادونه کوي. وایي دا به ډېره ګرانه وي چې ووایو امریکا د افغانستان جګړه ګټلې. د فارین پالیسی خبرونې د مخالي تفصیل له جناقه الکوزین اورو.
دا چې 2012 کال مخ په ختمېدو دی، په افغانستان کې د ډېره 8000 امریکایي عسکرو په اړه باید فکر وکړو چې د کندهار او کابل په څیر ځایونو کې له خاورو دوړو ډکو پوستو او قشلو کې پراته دي او د نوي کال د رخصتۍ ورځې شپې د خپلو کورنیو او عزیزانو څخه لرې په مسافرۍ کې تیروي. فارن پالیسی لیکي 2012 کال د افغانستان لپاره مصروفه کال و. متحده ایالاتو پریکړه وکړه چې په دې هیواد کې به د خپلو عسکرو شمیر یو پر درېمې برخې ته راټیټ کړي. افغانانو له بهرنیو ځواکونو څخه زیات مسولیتونه ترلاسه کړل. د ناتو پر مخ د پاکستان ترانزیتي لار بیرته پرانستل شوه او دغه راز د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي همکاریو تړون لاسلیک شو. خو له دې ټولو سره سره دا پوښتنه مطرح ده چې آیا امریکایانو په رښتیا هم دا جګړه ګټلې ده؟ خبرونه لیکي په دې اړه قضاوت یا پریکړه چې افغانستان په کوم حالت کې دی اسانه کار نه دی. د امریکا دفاع وزارت د روان کال دسمبر میاشت کې کانګرس ته په خپل شپږ میاشتنی راپور کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ارزونې په اړه وویل د افغان پوځ یوازې یوه لیوه په بشپړ ډول مجهزه او چمتو ده چې د بهرني ملاتړ پرته عملیات پر مخ بوزي. خبرونه لیکي انتقاد کوونکي په دې باور دي چې دا په خپله په افغانستان کې د ملي پوځ د پیاوړتیا او پراختیا په کار کې د امریکا ناکامي ښیي. فارن پالیسی لیکي دا هم باید ومنو چې د افغانستان ملي پوځ او ملي پولیس په ډېره ښه توګه د پراختیا او پرمختګ په حال کې دي، خو دا هم حقیقت ده چې افغانستان تر اوسه کافي هوایي ځواک او لوجستیکي ملاتړ نه لري. د خبرونې په باور د افغانستان لپاره د یو غښتلي او مجهز امنیتي ځواک جوړول د ناتو او متحدانو په لومړیتوبونو کې شامل نه و، خو دا مهال د افغان امنیتي ځواکونو شمیر ټاکلي حد یعنی 3,500,000 ته رسیدلی دی. فارن پالیسی خبرونه لیکي د افغانستان د ملي پوځ د عسکرو تلفات په 2008 او 2009 کلونو کې د کال شاوخوا زر تنه و، خو په 2010 او 2011 کلونو کې 1,500 ته او په 2012 کال کې 3,000 ته پورته شو. خبرونه زیاتوي ځینې کسان ممکن داسې و انګیري چې د افغانستان د ملي پوځ دا تلفات د دښمن په مقابل کې ناکامي ده، خو مسله اصلا ډیره پیچلې ده. د پوځ دا ستر تلفات ښیي چې افغان سرتیری د خپل وطن د خدمت لپاره سخت ژمن او متعهد دي. البته زیات شمیر تلفات دا هم څرګندوي چې دښمن لا هم سرکشه او خطرناک دی. په عین حال کې د افغان پوځ د لیکو څخه په بهرنیانو باندې له حملو سره سره په روان عیسوي کال کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو تلفات کم ول. فارن پالیسی وړاندې لیکي د افغانستان اقتصاد یو شان تصویر نه لري. ښه خبره دا ده چې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان اقتصادي وده په سلو کې د شپږو او اتو ترمنځ وه، خو بده یې دا ده چې دا اقتصادي وده تر ډېره حده په افغانستان کې د ستر بهرني حضور او د اپینو په تولید ولاړ دی، او تر ټولو بده خو لا دا ده چې په افغانستان کې پراخ اداري فساد حاکم دی او له همدې امله د هیواد شتمنۍ اړو خلکو ته نه رسیږي. خبرونه زیاتوي بله د خوښۍ خبره دا ده چې د افغانستان د نفوسو په سلو کې نوي کسان لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري او دې خدمتونو ته له خپلو کورونو څخه په پښو هم تلی شي. شاوخوا 10,000,000 کوچنیان په ښوونځیو کې شامل شوي دي. فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې د جمهور رئیس کرزي د حکومت د لاسته راوړنو له تشریح کولو وروسته لیکي په افغانستان کې هغه مهال سوله ټینګېدای شي چې ګاونډیان په دې هیواد کې د خپلو ګټو لپاره جګړې بندې کړي. د خبرونې په باور د افغانستان په شخړې کې د پاکستان دریز یو څه بدل شوی او په سرحدي سیمو کې ستره تاکتیکي همکاري پیل کړې، خو له دې سره سره یې په هیواد کې د امونیم ناتریت سرې تولید چې په افغانستان کې ورڅخه په بمي چاودنو کې کار اخیستل کیږي نه دی بند کړی. اسلام آباد دغه راز حقانی شبکې ته په قبایلي سیمو کې د فعالیت اجازه ورکړې ده. فارن پالیسی د تحلیل په وروستۍ برخه کې لیکلي دا چې موږ د 2013 کال زنګ ته چمتو کیږو د افغانستان لپاره هیلي تیاره بریښي. دا هم ګرانه ده چې ووایو په دې هیواد کې د ښو خبرونو وزن په بدو زیاتیږي، خو بیا هم د هیلو څرک پکې لګیږي. هر څوک که وکړی شي چې د افغانستان د راتلونکي اټکل وکړي هغه به جادویي کمال ښکاره کړی وي.
دوا افغان پیلوټانه چې په امریکا کې د پیلوټۍ اتلس میاشتې کورسونه پای ته رسولي وایي چې افغان هوایي ځواک ورته پاملرنه نه کوي او د خپل مسلک پر ځای په کور ناست دي. د هغوی د څرګندونو جزئیات عصمت ساروان اوري.
دوی افغان ښځې چې په وروستیو کې په امریکا کې د پیلوټۍ زده کړې کړي وایي چې افغان هوایي ځواک هېرې کړي دي. سوریا صالح او معصومه حسینی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د هلیکوپټرې د پیلوټۍ اتلس میاشتنی زده کړې کړي په وروستیو لسو کلونو کې د افغانستان لومړنۍ ښځینه پیلوټانې دي. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې 21 کلنه معصومه حسینی او 40 کلنه سوریا صالح وایي باور نه کیږي چې د افغانستان هوایي ځواک به ورته شاړه ودی وي. دوی وای ممکن لدی کبله هېری کړی شوی وی چې د افغانستان د هوایي ځواک چاري اورو پر مخ روان دي. ورسپانه وای چې د افغانستان په نشته یو لکو اچیا زره کسي زمیدي اردو کې یوازې زر تنه شزینه ځواکونه دي. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره شزینه پیلوټانی د اویایمې میلادي لسیزي په پای کې وروسل شوې، خو اوس لډیرو کلونو وروسته یو ځل بیا د افغانستان د هوایي ځواک لپاره شزینه پیلوټانی روزل شوې دي. هر یو په پوځي هلیکوپټر کې 204 ساعته پرواز کوي. دوی چې په ټکساس او الاباما کې د امریکایي شزو څخه پیلوټي زده کړي او د اکتوبر 28 بنيټي څخه افغانستان ته تللي وخت په کور کې د کورنۍ لغړو سره تیروي، کتاب لولي، تلویزیون ګوري، د کور کار کوي او کله کله هم د سودا لپاره بازار ته وځي. سوریا صالح وایي د سشکاري چې دوی ته ډیره اوږده رخصتي ورکړي وي. معصومه حسینی بیا وایي د خپل هیواد لپاره په جګړه کې د برخې اخیستو لپاره سخت هلې ځلې کړې. نه غواړي چې اوس په کور کې پاتې شي.
د زابل ولیوی په دې ولایت کې د نامنیو زیاتې پیښې هغه وسلوال رامنځته کوي چې نقلونه وسلې ورسره دي. دی وایي له تېرې سمودې راهیسې د نقلونه وسلو په ټولولو پیل کړی او هغه وسلې چې دوی راټولې کړې هغه یې د بې وسلې کولو پروګرام ته سپارلې. سچا سخمی په اړه نور حال راکوي.
د زابل والی محمد اشرف ناصری وایي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې په دغه ولایت کې له وسلوالو طالبانو او نورو ناقانونه وسلوالو څخه وسلې ټولې کړې او د ډایاګ یا د نامسوله وسلوالو د بې وسلې کولو پروګرام ته یې سپارلې دي. دی وایي په زابل کې زیاتې ناامنۍ ناقانونه وسلوال جوړوي ځکه خو یې د هغوی په نیولو او بې وسلې کولو پسې راخیستې ده. د ده په خبره تېره ورځ ناوخته یې هم ډایاګ ته لسګونه ملسپکې او درنې وسلې او نور چاودیدون کې توکي سپارلې دي.
دا په مختلف عملیاتو کې ترلاسه شوي دي چې زیاتره په دې وروستیو یو میاشت کې ترلاسه شوي دي. دا په خپله د دې ښکارندوی ده چې که چېرته دا سلا د دښمن ترلاسه سوله حتمن په دې سولې په راوستو کې د ثبات په ټینګښت کې ډېر مثبت اغېز.
ناصری وایي د روان کال په اوږدو کې متر دې وړاندې هم په زابل کې لسګونه مله وسلې او چاودیدونکي توکي نیولې او ډایاک ته ورکړې دي. د خبره په دې سربېره کروندګرو ته هم تر غوږ ورتېره کړې ده چې کوکنار دې نه کړي او پرېکړه یې کړې ده چې تر دې وروسته به ورڅخه څوک د نشه یي توکو قاچاق هم ونه کړي.
تاسو زموږ غږ آزادۍ راډیو نوري. په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې له بهر څخه د واردې شوو انرژي لرونکو مشروباتو بازار ډیر ګرم شوی دی، خو په عین حال کې د دې غیر الکولي مشروباتو د کیفیت او پر روغتیا د اغېز په اړه اندېښنې هم په زیاتېدو دي. رضوان مراد په دې اړه رپورټ لري.
د یوې ځوانې ښځې چې په یوې دښته کې موټر سایکل ځغلوي، د ساختماني چارو د یو مزدور چې له ستړیا په خولو کې ډوب شوی دی او د یو قوي ورزشکار ترمنځ چې موټر پورته کوي څه شی مشترک دي؟ دا درې واړه په یو څه کې شریک دي او هغه زیاته انرژي ده. دا د افغانستان په تلویزیونونو کې یو له هغو سوداګریزو اعلانونو څخه دی چې له بهر څخه د وارد شوو غیر الکولي انرژي بخونکو مشروباتو د خرڅلاو لپاره خپرېږي. ریډ بال، بوم بوم، کرباو، گنگستر او افیکټ هغه انرژي ورکونکي غیر الکولي مشروبات دي چې د افغانستان په تقریبا ټولو سیمو کې پلورل کېږي. داسې هم لیدل شوی چې حتی وسلوال طالبان د جګړې په میدان کې د خپل تندې د ماتولو په خاطر یو له دغو مشروباتو څخه څښي. په عین حال کې د دغو مشروباتو زیات خرڅلاو بیا د یو شمېر کسانو غوسه پارولې او پر واردولو یې د بندیز غوښتنې هم پورته شوې دي. که څه هم چې دا غیر الکولي مشروبات غیر اسلامي یا حرام نه دي ګڼل شوي، خو بیا هم ځینو دیني عالمانو پرې انتقادونه کړي دي. د دې سربېره له خلکو سره د دې مشروباتو د کیفیت او پر روغتیا د هغې د اغېز په اړه هم اندېښنې پیدا شوي دي. د ته په پام سره چې له بهر څخه د واردېدونکو خوراکي موادو او مشروباتو لپاره افغان حکومت کومه جدي او پراخه مقرره نه لري، د افغانستان مارکیټونه له هغو تاریخ تیرو انرژي بخونکو مشروباتو ډک دي چې په نورو هیوادونو کې د څښلو اجازه نه ورکول کیږي. عبدالله چې په یو دکان کې کار کوي ازادي راډیو ته ویل، پلورونکي د ژر تر ژره ګټې لپاره تاریخ تیره بهرني مشروبات اخلي او بیا په ټیټه بیه پلوري.
یا تاریخش تیر است یا خراب شده کی برای مردم مثال
د زینو مشروبات خو یا تاریخ تیر سوی او یا هم کیفیت خراب سوی دی. دا د خلکو روغتیا ته خطر پیښوي او باید ونه پلورل سي. هغه مشروبات باید خرڅ شي قانوني دي او په ښه حالت کې دي. د عام روغتیا وزارت باید د مارکیټونو د کنټرول لپاره مقرره وټاکي او دغه مشروباتو د مخنیوي لپاره قانونونه واخلي.
خو له روغتیایي خطرونو او انتقادونو سره سره بیا هم له بهر څخه ور چوي دا انرژي بخونکي مشروبات په پراخه اندازه مارکیټونه لري. د کابل یو دکاندار حبیب الرحمن وایي انرژي لرونکي مشروبات د نورو مشهورو مشروباتو لکه پیپسي، فانتا او کوکا کولا په مقایسه زیات خرڅيږي.
ولیکن اکثر مردم اعتقاد دارن کې برشان انرژي نیتوائی.
اکثر افغانان انرژي بخونکي مشروبات خوښي. دوی فکر کوي چې دا مشروبات ورته قوت ورکوي او ستړیا یې ختموي. مخکې بل ما څخه د خارسي مسوانانو د مشروبات اخیستل خو سي د ټولنې ټول وګړي څخه.
د اتریش سخت ریډ بال انرژي لرونکي مشروب چې بیه یو نیم ډالر ده په افغان ځوانانو کې زیات مشتریان لري. د کاري طبقې خلک بیا د تایلند سخت کراباو مشروب چې بیه د ریډ بال نیمایي ده زیات اخلي. ځینو بهرنیو کمپنیو بیا د افغانستان د ټولنې جوړښت په پام سره د جنډر په حساب انرژي بخونکي مشروبات جوړ کړي دي. د مثال په توګه د نارینهو لپاره بیگ بیر غوره مشروب ګڼل کیږي او ښځو ته بیا د هارت برډ د سکلو توصیه کیږي.
آزادي رادیو. د پاکستان د طالبانو د تحریک مشر حکیم الله مسید د سولې د خبرو لپاره پر خپلو شرطونو بیا ټینګار کړی. د لویدیځو خبر رسنیو په حواله په یو تقریبا یو ساعته ویډیو کې مسید ویلي چې طالبان د پاکستان له حکومت سره جدي خبرو ته چمتو دي. په دې اړه پام وکړئ له پیښور د ازادي راډیو د خبریال مجیب رحمان انګار رپورټ ته.
د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله مسید په داسې حال کې چې د وسلو لې خودو یې انکار کړی، له اسلام آباد سره خبرو اترو ته لیوالتیا ښوولې. په هغه څلوېښت دقیقې ایزه ویډیو کې چې جزئیات یې د یوې نړیوالې رسنۍ له لارې خپرې شوي، حکیم الله مسید او د هغه مرستیال ولی الرحمن خوا په خوا ناست لیدل کېږي. طالب مشر د اسلام آباد هغه وړاندیز چې که طالبان وسله وغورځوي نو خبرې ورسره کېدی شي هسې ټوکه بلل یې ویلی دی چې په هیڅ صورت کې به وسلې کېنږدي. نوموړي له اسلام آباد سره د خبرو لپاره د پاکستان په اساسي قانون کې بدلون او له اسلامي شریعت سره برابرول، له امریکا سره هر ډول اړیکې پرې کول، د جمهوریت پر ځای شرعي نظام نافذول او ځینې نور شرطونه وړاندې کړي دي. که څه هم د شپې تر ناوخته د پاکستان دولت د نوموړي د شرطونو په باب لا څه غبرګون نه دی ښولی، خو په پېښور کې د دی نیوز انګلیسي ژبې ورځپاڼې مدیر رحیم الله یوسفزای په دې باور دی چې دغه شرایط به نه یوازې د دولت بلکې د سیاسي ګوندونو لپاره هم د قبول وړ نه وي.
پاکستان کې یو جمهوری نظام دی، پارلیمان دی، د ټاکنې کېږي، سیاسي ګوندونه دي، هغې پران نه د دوجهد کوي، هغوی خو طاقت زور نه استعمالوي. او دغه طالبان چې دي نو هغوی خو یو بل نظر لري، دوی کې خو ډېر زیات اختلاف دی دوی په رایه کې، ځکه موږ دا وایو چې دا خو دوی که شرطونه ږدي نو بیا هم خبرې نه کېږي، که داسې خپلې مرضې حکومت غواړي نو هغه هم نه کېږي.
مسید په پاکستان کې د ځینې مهمو وروستیو پیښو مسؤلیت منلی، خو د تاوتریخوالي ټوله ملامتي پر اسلام آباد اچوي او وایي چې هغوی ورسره کړې ژمنې او تړونونه نه دي عملي کړي. حکیم الله مسید د ده په وینا د پاکستان دولت د امریکا غلام او جمهوریت غیر اسلامي نظام بللی او ګواښنه یې کړې چې هر هغه سیاستوال به په نښه کوي چې د جمهوریت ملاتړ کوي. طالب مشر له افغان طالبانو او القاعده سره د روابطو په باب وایي چې په حقیقت کې دوی یو دی او د القاعدې لپاره خپل سر هم ورکولی شي. نوموړي ملا محمد عمر خپل رهبر بللی او ویلی دی چې دوی به پر هغه تګلاره عمل کوي چې په افغانستان کې د طالبانو مشرتابه غوره کړي وي. پاکستانی طالبان تل دا خبره کوي چې د دوی او افغان طالبانو ترمنځ بشپړه همغږي موجوده ده او د یوې لارې لارویان دي، خو رحیم الله یوسفزای بیا دغو څرګندونو ته د شک په نظر ګوري.
دا پاکستانی طالبان چې دی که حکیم الله مسعود دی او که دن مخکې بیت الله مسعود یا نیک محمد او فقیر محمد فضل الله، دوی ملا محمد عمر خپل رهبر ګڼي او دوی دا وایي چې دوی د هغې مشري مني، نو دا خو مخکې نه دوی دا خبره کوي، خو دا خبره چې دوی یو دي یا د القاعده دپاره کار کوي دی کې بیا اختلاف رایه ده. افغانستان طالبان دا خبره نه کوي.
دا حکیم الله مسید دغه ویډیو په داسې حال کې خپرېږي چې پاکستانی مقاماتو په دې وروستیو کې د نوموړي او ولی الرحمن ترمنځ د اختلافاتو خبر ورکړی.
دوستانو و موریدل چې د پاکستان د طالبانو د تحریک مشر حکیم الله مسید په ځینو شرطونو د اسلام آباد سره د خبرو چمتووالی ښودلی. له بلې خوا یو تازه راپور سره سم په تېرو دوو کلونو کې د پاکستان پر قبایلي سیمو د امریکا د بې پیلوټ الوتکو حملې کمې شوې، خو له سیمې لرې په یو بل هیواد یعنې یمن کې د بې پیلوټ الوتکو بریدونه زیات شوي دي. په دې اړه عصمت سروان نور تفصیل وړاندې کوي.
د واشنگتن د یو تحقیقاتي انسټیټیوټ په وینا په تیرو دوو کلونو کې د پاکستان پر قبایلي سیمو د امریکا د بې پیلوټ الوتکو حملې پر لپسې کمې شوې، خو د دې پر ځای په یمن کې د دغو الوتکو بریدونه ډېر شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس تر راپور له مخې د نیو امریکا فاونډیشن په نوم د تحقیقاتي ادارې په نړیوالو رسنیو کې د راپورونو پر اساس په خپل څېړنه کې ویلي چې په 2012 میلادي کال په پاکستان کې شپږ څلوېښت بریدونه شوي، حال دا چې په 2012 میلادي کال دوه اویا او په 2013 میلادي کال یو سلو دوه ویشت شوي وو. خو په یمن کې د بې پیلوټ الوتکو حملې خورا زیاتې شوې دي. په دغه عربي هیواد کې د القاعده پر ضد په 2012 میلادي کال اتلس بریدونه شوي ول، خو په 2012 کې درې پنځوس ته زیات شوي دي. د بې پیلوټ الوتکو جنگ رسمن پټ ساتل کیږي او د دغو الوتکو د حملو په باب هیڅ راز معلومات نه ورکول کیږي. ولسمشر باراک اوباما تر پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش له بې پیلوټ الوتکو څخه کار اخیستل زیات کړی دي.
په پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکو اکثره بریدونه په شمالي وزیرستان کې شوي چې د القاعده مهم پټنځای دی او د افغان او پاکستانی طالبانو مهم مرکز ګڼل کیږي. ډیری حمله د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه او د هغه په شاوخوا کې شوي دي. د نیو امریکن فاونډیشن په وینا په دغو بریدونو کې د 109 تر 308 ترمنځ سخت دریزي او لشتر لژه و ملکیان وژل شوي دي. د افغانستان د استخباراتي ادارې یعنی ملي امنیت په وینا د حقانی شبکې عملیاتي مشر بدرالدین حقانی د اگست په 28 د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. د نوموړي وژل کېدل نورو سرچینو تایید کړی نه دي. په همدې منځ کې د نیو امریکن فاونډیشن پر اساس په یمن کې د 309 او 509 تنو ترمنځ سخت دریزي د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې وژل شوي دي. دی انستیتیوت په یمن کې د ملکانو د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي.
په داسې حال کې چې په ریپورت کې مو واوریدل چې په پاکستان د پاکستان په قبایلي سیمو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو حملې کمې شوې او یمن کې زیاتې شوې دي، خو یو تازه ریپورت وایي د پاکستان د چارواکو له قبله وایي چې په شمالي وزیرستان کې تازه د امریکا بی پیلوټ الوتکو په یوه حمله کې 4 تنه وشلي. وخت لسنیمه بجې شوې. خبرونو ترازو له ناجیا صافی څخه د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په راتلونکو څو ورځو کې د امریکا متحده ایالاتو ته ولاړ شي او د هغه هیواد له جمهور رئیس بارک اوباما سره په امنیتي تړون خبري وکړي. د ننګرهار ځای چارواکي وایي چې له پرون سهار نه تر اوسه د پاکستاني پوځیانو لخوا د تورخم دروازه تړل شوې ده او خلک په سړه هوا او باران کې د دې لارې د بیرته خلاصېدو لپاره انتظار باسي. پاکستانی چارواکي وايي په شمالي وزیرستان کې د امریکایي بی پیلوټ الوتکو په یوه حمله کې 4 تنه وژل شوې دي. د پاکستانی طالبانو د تحریک مشر حکیم الله محسود وايي چې د پاکستان له حکومت سره جدي خبرو ته چمتو دي. او هغه درویش کلنه هندین جلی چې د نوی ډیلی په یو بس کې پر یوې کوڅه پیډل ایجنسی تیرې کړې وو او وهلې ډبولې و د ټپونو لقبل سره ورکړه.
دوستانو پام دې زیات د ساعت د خبری مطالبه برخه پای تر سو خو د ازادي رادیو خبرونه دوام لري چې د نن ورځې په خبرونه کې په تاسو به لابل خبری مطالبه او ریپورتونه اوري. وس راځو زموږ ونیس پروګرام ته. دا روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی چې تیرونه په مستقیمه توګه خبر شوی او د پولیو د واکسیناسون په اړه دی. دا ځلې تاسو تکرار اوري.
روغتیا د ژوند شتمنی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. روغتیا ژوند شتمنی پروگرام ته خراغلی. د نن پروگرام مو د ماشومانو په روغتیا د کلچی په پاکستان کې د واکسین د کمپاین پر کارکونکو باندې حمله وشوي، نو بیا یو ډول ویره خلکو کې را پیدا شو چې دوی به نور خپل ماشومان څنګه واکسین ته بیا، او دا ویره هم را پیدا شوه د زینو زینو کې خلکو سره د فکرونه دی. البته ټلیفونونه چې مونږ تر ازي ازادي رادیو ته اوریدونکو د هیله وکړه چې په دې اکل باندې سولتفن معلومات وکي، وای خلکو منځ کې یو ډول منفي معلومات خبره شوې دي چې ګواکې دا واکسین چې کله ماشومان لویږي بیا دوی ته تاوان کوي. نو دوی دې د غوښتنه کړې ده په ډېر جدي توګه باندې چې لطفاً په دې پروګرام کې نو د دې ټولو اوریدونکو غوښتنو ته په مثبت ځواب ووایو. د ډاکټر سیب یوسف زیر راغلي دي د پروګرام په سر کې به په همدې موضوع باندې لاندې خبري وکړي. مهرباني وکړئ ډاکټر سیب.
د واکسین په اړه به دا ارزو کوم چې ټول تدا معلومه ده چې واکسین اصلا دا څه ده، چې د واکسین ترکیب کیدای شي د میکروب یا مثلا د مغه باکتری یا د وایرس د پخپل د هغه نه یا د هغه مواد نه شي د وجود یا د حجرې د مواد نه، او یا هم هغه مواد چې پخپل د دې میکروبونو په واسطه اطراح کیږي او بیا د مغه په واسطه د مرض سبب کیږي. د دې مواد نه جوړیږي، خو کله ژوندې میکروب نه جوړیږي نو دا میکروب اصلا دومره ضعیف شوی دی چې هغه نو د مرض د تولید توان نه لري، بلکې دا قدرت په کشته چې زمنګ د وجود هغه دفاعي سیستم چې دی هغه را بیدار کی او د دوی په مقابل کې هغه په اصطلاح محافظتي مواد چې بیا سړی د اصلي میکروب سره چې مواجه کیږي هغه په وجود کې پیدا کیږي، چې بیا کله اصلي میکروب وجود ته را داخل شو بیا نو هغه مخکې لمن زوري
یا ډاکټر صاحب راځي پټی را ساده جبه خبري وکم دغه منګه تاسو هر کله او نور ډاکټر صاحبان همدا ټینګار کوي او نن سبا په دنیا کې د بيخي وټمي خبره ده چې ما شومانو ته واکسین وشي ضروری نو زه غواړم په دې اکله باندې یو لګ په ساده ژبه باندې ووایي چې دا موږ چې وایو واکسین لکه اوس تاسو لږ زره توضیح وکړل چې دا اصلا مغه خپل میکروب نه نیول کی په ډیره ساده ژبه ووایي چې دا موږ چې وایو واکسین دا واکسین خپل چی شی دی اصلا
ما مخکې عرض وکړم واکسین اصلا په خپل د میکروب ضعیف شوی میکروب یا د میکروب د یوې برخې د وجود د یوې برخې نه او یا د هغه مواد نه چې بیا د میکروب نه جوړی خارجيږي دمدغه مواد نه جوړیږي خو د دوی د مرض د تولید هغه قدرت چې ده هغه لمنځه وړل شوی وي صرف دا په دې مرحوز استفاده کیږي انسان ته و یا تطبیقیږي پچکاری کیږي یا د خلیل لارې ورکول کیږي چې منګه کده دغه میکروب سره مواجه شو مخې د مخې زمنګ وجود داغه سره پیژندګلوي ولري او داغه په مقابل کې په وجود کې دفاعي سیستم را بیدار شوی وي نو واکسین
یعنی دا د سیو شه دی لکه یعنی دا د سیو شه دی واکسین په بدن کې چې لکه یو دښمن وی او دا غټول نه خي سرګند شي وي ورته چې دا د کدس یو شی راغ نه ته به د سیتې نه دفاع کول شي یعنی واکسین د سی په دې توګه آماده وي د میکروب د پاره امداسي
وګوره کوم از مثال
ورکړم
دغه یو څوک چې ښکار کوي د ښکار لپاره مثلا یو ډنډ دی صحیح د کله چې وای سړی ښکار کوي په دې ډنډ کې د مرغاوی جوړ کړي د لرګونه یا مثلا د خټونه یا د وشینه شغه پاسینی میکروبونه هغه مرغاوی د څه فکر کوي چې لاندې مرغاوی شته کنه دوی مرخته کوي چې راځي چې د ډېډل سره یو ځای شو او ته ورته تیار په کمین کې ناشته او
چراغ لري وینېسه
چراغ ته ولې کنه
نو
یا مثلا که متوجه اوسی دا څوک چې دامونه کې نوي کنه هغه مرغۍ راخسته ده صحیح ده په قفس کې اچول شوی ده دا چیغي وهی کنه هغه نور مرغۍ راځي چې راځه دلته راخته شي چې راخته شو دلته نیول کی کنه نو مخکې د مخکې دلته دا دامشان شته ټول شان ورته آماده کړي دغه واکسین هم شته منګه کله چې په استله یو مریض ته د تطبیقو دلته وجود ټول آمادگی د نورو میکروبونو د داخليدو لپاره نیولې کله چې دا میکروب را وجود ته داخل شو مخکې د چې دا تکثر وکي یا د مرض د تولید هغه خپل کارونه شروع کی مخکې د دغه تیار او هغه دفاعي اعضاء په واسطه چې موږ ورته د وینو کرویات چې هغه نزو اخواته مقصد دا یا خړل کیږي دغه میکروب یا خونسا کیږي او یا بيخي لمنځول دي
ډیره زیاته مننه ډاکټر سیبی او بل پښتنه هم دا وغدا چې په دغه راپورونو کې ویل کیږي چې افغانستان د نړۍ یو له دریو هیوادونو څخه دی چې لا هم پکې پولیو شته یا د ماشومانو د ګزړن پیخي چې ان پاکستان دی او افغانستان او نایجیریا نو په دې کې به تاسو خبري وکړي چې ولې د نړۍ په نورو هیوادونو کې په کامل توګه د ناروغي د منځ لاړه او په افغانستان کې او د هیوادونو کې لا نور لا هم شته او د دې شتواله سره اثر کولی شي په راتلونکي کې په دې بل ګروسته به خبري وکړي یو وريدونکو لرو مې ربني وکړي ازادي رادیو د خبري وکړي لطفا
د دې خورې تاسو محترم ډاکټر سید یوسفلی او د ازادي رادیو ټول کارکونکو او محترم وريدونکو ته سلامونه وایم هیوادوال خبرخیل لنګرهار
مې ربني وکړه هیوادوال صاحب
څه نو غواړم چې پښتانه کومه راته ډېر ډول دي چې زیاتره خلکو ته موږ شک ورغور دي چې د دې یو قسم د شک خلکو سره چې وایي کله چې د ماشومان دي د دې لپاره چې د مردانه او د لکانو د مردانه قوت کمزور کې د جنکیان زیات دي وخت سره کدې باندې د وضاحت ورکړه بل خبر چې زیاتره خلک کمزور کې شک ور دي هغه دا وایي چې کله دا د واکسین کارکونکو کې ډېر ترټو سي متعالته او نه خدمتونه چې کومي روغتیاي خدمتونه هم څه بالکل شتون نه لري کلینیکونه نه وي هغه ته هیڅ کوم پاملرنه نه کوي خو دا د واکسین والا ډېر ځات کوشش کوي چې هغه ته ځان ورسوي نو خلکو ته دا مشکور غوښتل چې دا د دې وجه ته ده او بل پښتنو له محترم ډاکټر سره مقاله لرم خو دا د پولیو ناروغي چې دا کوم عوامل لري چې دغه نه پیدا دي کنه سیرت او سیرت په ماشومانو کې دا یو طبیعي پیدایښت لري، دا ناروغي چې پیدا کېږي او په کې کې جواب په لنډه توګه راکړي ربانی وي.
کور د بدن د هیوادوال سره پوښتنه ما یاداش کړی ډاکټر صاحب هم په یاد یو بل اوریدون کې دی مهرباني وکړئ خبرې
وکړئ. ډاکټر صاحب ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام مهرباني
وکړه.
خبری ہو کی چدا وجہ سدا چی خلق لروسیمو کیا مسئلہ کی خلق تنزی ادا سے پیخیرہ منسکی میرا بنی ہوں کہ بلوری دون کے دے آزادی ریڈیو دا خبری ہو کی لطفاً.
السلام علیکم د پکتیا ولایت دریو زده ولسوالۍ نه زرمه صدیقی ډیر مننه. بس واه موډی نه سمځکه چې ډیر ضروری پرګرام دی. موال خو خبره ده کوم چې د واکسین دومره ضرور دی چې هغه تاسو خپله پیدا خبرې وکړي د کوم واکسین کارکوونکي چې ځای کېږي مشوي مخکې ورور یادونه وکړه چې بیا خو سهو ته ځي چې هلته هیچا لاس نه رسېږي بغیر د واکسین ونه. ډېر غټ خدمت کوي خو خبر دا دی چې دا واکسین کارکوونکو د مرګ گزار نه دی بلکې دا په ټول انسانانو بشری گزار دی چې دا څنګه اسلام دی څنګه مسلمان دی څنګه بشر دی چې داسې خلکو سره داسې عملونه کوي چې هغه په ټول بشر نه دی مرګونی گزار کوي. موږ خپله ماشومان لرو چې اوس غټ غټ شوي دي واکسینونه نه دي کړي هغه پل شوي دي اوس کړېږي ځورېږي. نو دا انسانان مور دا خبر دی وتفشا دی چې دا خلک نه غرض نه کوي دا په ونم په بندم دا د اسلام نه د دین نه دی وحشت جوړ کړی دی چې دا دان نه راوړي دا دان نه راوړي دا دان نه راوړي نه راو هغه خلک دي چې دا سي نه راو کورونه کوي چې دا سي د ګومي خدمتونو د بشري خدمتونو مخه نسی.
کور دی ودان خبرونه دې ډیره زیاته مننه. یو بل اوریدونکو هم دې مهرباني وکړي خبري وکړي لطفاً.
تاسو ته او مېلمنو ته سلامونه.
وعلیکم السلام. خبري وکړي لطفاً. کوم ځای نه غږیږي؟
له کابل امین الله د سره تماس یم.
مهرباني وکړي کابل امین الله.
دا دې تاسو له موضوع نه لکه خارجي خو مشاره دې ته موضوع سره تړاو لري او دوه پښتنې مې غوښتلې د تاسو ډاکټر څنګه نو سره وکړم.
مهرباني وکړي خبري وکړي.
یو دا چې دا چې انفلونزا په حساب باندې چې واکسین دا چې سی بی ای دا چې لیکيږي یاو نو په پلان د ټوکې چې ټول نور کو وخت ولني سم
ها د انفلونزا واکسین چیرته کیږي؟ ها
دویم دغه د مچیو سره سره کال لري دلته په کتابونو کې لويشته دي چې هغه طبي اصلاحات باندې زړه پیږم چې دا کوي لوګ یا اروپایي لوګ لکه مکروبونه دا راځي په حساب باندې لکه اساسیات چې دا اساسیات دا د سره کچي سره دا اساسیات یا مکروبو سره نیولې دي د چې سره
کاروبار کئی مطلب حساسیت
روزنے امریکایی لوگ یا رقم سره د لکیاوشای چې ترسوی لکیاوشای چې وراسته سوی د سی او د ترول او بیتیزی بیا خپل مکرو په نام دی امریکایی لوگ یا اروپایی لوگ باندې یی چې دغه مکرو اصلا امریکا کې په خوا کښ سوی او یا په اروپا کې بیا دغه خو چې یا مچ بل مچ نیسی ما ګم دا انسانان کې نیوای شي نه
ښه نو ډاکټر سیب یوسفزی که اوس امکانات لرو دل حتمن به جواب درکړي او که نه تا سره وعده ده چې حتمن د پښتنه مایا دشتګړې ماتم ډیره جالبه ده معلومات به پیرا ټول کو او خامخا به درته جواب درکو کور دی ودان بلوریتون کې دې مهرباني وکړي ازادي رادیو د خبري وکړي لطفا
ډاکټر صاحب فریدی تا ته او تاسو محترم ډاکټر صاحب سلامونه ونه کې هلي وړاندې کوم چمتوم له ډنمارک آمد
مهرباني وکړي چمتو سي پس لړې ورو وخت هم ټلیفون کړي دي
خورجان هم په خپل هواد کې مو څوره کې چې
خراغلي خراغلي مهرباني وکړي
وڅې پرځل دي نه چې جناب ډاکټر صاحب دغه ته دوي په حق لبان درکې ان هغه آسان او خیر لارې چې زمونږ د هواد وطنوال اطرافیان په دې باندې متیقین شي پوه شي چې د فلو مرض دا خطرناک او وژونکی مرض دی د دې خلکو دپاره د حکومتي چارواکو د عامو خلکو زمونږ د مولایان صاحبانو د خطیبانو د دې خلکو وظایف څه دي چې په دې خلکو کې دا مسله را واضح ووایي یا دوی ته داسې وویل شي چې دا تکلیف ان د دې دوا د دوالري او د دې جواب خاطر باندې واکسین باید وشي دغه واکسین تطبیق شي بعض خلک هغه د مخکې دوست د خبرو په تایید سره یعنی چې دغه وای چې دا غیر اسلامي کار دی او دا دی هغه څه چې پکې راوړي د خلکو ذهنونه خرابوي څه لا باید ډیر لا څه وشي چې خلک متيقین په دې شي چې واکسین دا یو طبي تداوي او مخنیوي د دې مرض نه ده ورسره څه وکولی شي خلک دې کې څنګه ونډه واخلي حکومت څه وظایف لري او عام ولس څه وظایف لري مننه کوم له تاسو نه خوري
کورم ودان نو ډاکټر صاحب یوسفزی دغه پښتنې خو ډېری دینه پیغام په ترتیب سره به راوخلو محمد الله لکونړ او هوادوال صاحب او انور صدیقی کابل نه امین الله او بلا بلا اوریدونکو ټلیفونونه وکړل بسم الله به وکړ باندې
هغه ورور شه د جلال آباد نه ټلیفون کړ او ویل چې دغه واکسینونه په نارینتوب باندې تاثیر کوي او داسې ده چې نارینه اولاد کمیږي انجونو تعداد زیاتیږي دا اصلا هیڅ داسې علمی بیس نه لري په دا د علمن کوم ثابت شوی شی نه دی او دا صرف د خلکو د دخلي خبرې دي هیڅ یعنی دا یو فیصد هم رښتیا نه دی دوم دی ورور ویلی چې ولې دا د واکسین خلک په اصطلاح ډېر شلتوب کوي یعنې ډېر لرې لرو مناطقو ته ځي در حاله کې چې هغه ځایو کې کلینیکونه او دا شان نور طبي اسانتیاوې نشته ورور دلیل دا ده چې تاسو پوهیږئ چې د واکسین تطبیق صرف د یوې دورې لپاره چې د درې ورځو لپاره دی هغه د په ملي سطحه تصمیم نیول کیږي چې دغه کمپاین کور په کور شروع شي او د دله خاطره چې دغه مرض له منځه لاړ شي د افغانستان لکه چې موږ او تاسو اوس د هغه د چیچک مرض په افغانستان کې الحمدلله نه لرو د هغه وخت ساتامي کارو چې همدغسې چې اوس د پولیو پسې راخیستی د هغه وخت کې په چیچکو پسې
راخیستی
افغانستان نه ورک ان شاء الله به زمونږ سره مرسته وکړي د خلکو په مرسته او د خلکو او د ولوسونو په مرسته چې دوی او خصوصا میندې او پلرونه چې خپل اولادونو ته په خپل وخت کې واکسینونه وکړي د دوی پلان دا ده چې دغه مرض هم دغه د ګزړن مرض هم د افغانستان نه لکه د چیچک مرض چې ورک شوی دی دا هم ورک شي بل سوال دا و چې
ډاکټر صاحب
اول په افغانستان
ډاکټر صاحب امته غزه کې زغورم یو پښتنه تاسو نو کوم چې تاسو خبرې په دې ارتباط راغلي دا یو موضوع ما د مخکې پښتنه وکړل چې دا ولې دغه مسله اهمیت لري چې وایي چې یو پیخم په یو هواد کې وسینو بیا خطرناک ده اول لا هم افغانستان هغه هوادونو کې دی چې دومره ډیره حتم کیږي او بیا هم په افغانستان کې د دې ناروغي پیخوي او د منځنځي په کامل توګه باندې
ګوري د څه دغه ناروغي په مختلفو ډولونو ده دغه د دا ناروغي ته چې ډیر تلاشونه کیږي دا ناروغي د سیدي چې دا ساري دي کنه نو یعنی که یو واقع ولیدل شو خطر د دشته چې دغه مرض نور ته هم سرایت کوي د وایرس موجودیت په منطقه کې خطرناک ځکه ده چې دا یو کیس نه ده چې یو پیدا شو کېدای شي چې بل سړی بل ماشوم په دې اخته شي، بل ماشوم او بل ماشوم او بل اخره دغه ناروغي داسې ده چې واګیره کېدای شي، یعنی بیخي یو منطقه نیولی شي. نو د دې له خاطره چې دغه مرض کاملا ورک شي او د دې هغه د مرض د تولید کوونکي اشکال او وایرس بیخي اصلا د انسان د دې منطقې نه ورک شي، د له خاطر ورته تلاش او هغه زیات ده.
هڅې ډېرې دي
لکه مخکې ما هڅې هم د له خاطر ډېرې دي. او ستاسو بل سوال چی شو؟
زما پوښتنه دا و اصلا چې په دنیا کې مثلا ډیر زیات هیوادونه دي چې ورس پورس پکې دي ناروغي ټغر بیخي ټول شو، مثلا هندوستان بلکال یا مثلا نور هیوادونه، ولا هم فقط ګوت شمار درې هیوادونه دي، افغانستان، پاکستان او نایجیریا. نو دغه روغتیایي کارکونکو دا خبره کوي چې چیرته یو پیښه میده مسله ډیر اهمیت لري کنه، نو په دغه باندې ما غوښتل چې وسست تاسو تبصره واورم.
خو دلیل دا ده چې ما درته وویل چې دا د سې ناروغي ده چې ساري ده کنه، او که یو پیخه موجود وی دا په دې معنی ده چې خطر ده دشته چې نور پیخه هم منځته راشي. نو د دې له خاطر چې دغه مرض بیخي د دنیا لمخه ورک شي، د دې له خاطر ټول دنیا تلاش هم دی ته هڅې هم دی ته دي. مثلا اوس یونیسف، ډبلیو ایچ او، دا ټول ملل متحد، ټول ارګنایزیشنونه چې دي په همدې باندې په اصطلاح راټول شوي دي او په همدې تلاش کوي چې دغه په همدغه نقطو کې چې دا مرض پاتې دی د دې ځینه له خیره ورک کړي. دلیل یې دا ده چې که دا مرض دلته پاتې شي کېدای شي چې هغه ځایونو کې چې دا مرض ورک شوی دی بیرته هلته هم دغه وایرس انتقال شي او بیرته دا مرض را پیدا شي. دې له خاطر نو د ټولو فکر همدې خواته دی، د دې اهمیت په همدغه کې دی. او دا چې په نوره دنیا کې ورک شوی دی ولې دلته پاتې دی، دلایل ټولو ته معلومه ده چې دلته لا هم داسې خلک شته چې هغه خپل اولاد ته واکسین نه کوي، یا دا ده چې هغه مفکورې چې مخکې ورونو وویلې دا مفکورې ورسره دي، یا دا ده چې وخت نه پیدا کوي، یا په همغه وخت کې چې دغه د واکسینونو ملي ورځې دي او دغه کلینیک ته نه لرې دی، په دې ورځو کې یا دوی ته صحیح کارکوونکي رسیدګي نه شي کولای او یا دوی ورته متوجه نه شي، بلاخره ماشوم واکسین شوی نه وي او په دې منطقه کې لا وایرس شته دی. دا سبب د دغه وقته کې چې تر اوسه بدبختانه په افغانستان کې او په پاکستان کې او په نایجیریا کې لاشته.
ها ډاکټر صاحب، لګروسته به د نورو پښتنو تم راشو، خو دا یو پښتنه ډیره جالبه وز ما په نظر اوریدونکو خپل نوم نه ویلی یا ما یادش نکو، هغه قصه وکړه د خپل ماشوم چې پنسلین ورته پیچکاری شوی او بیا هغه نروسته ماشوم فلج شوی دی. نو دا یو ډول فکر کوي چې دا واکسینونه هم همداسې ممکنه ده کم اثر ولري. د دې په شان ډیر نور اوریدونکو هم کله کله موږ سره غږیږي ټلیفون کې او دا خبرې کوي چې غیر مسلکي کسان په لرو سیمو کې خلکو ته عدد په اصطلاح ستن لګي او پیچکاری کوي، او دا کله کله د دې سبب شوی چې ازه او پړسیږي، یا دا چې لکه دغه پیخه چې دی ویلې ولې دغه سی یو کار کوي چې پیچکاری سمونه شي د ماشوم د فلج کېدو سبب کیږي.
دا نه ساده چې د پیچکاری سم نه کېدل ډیر کم امکانات د دشته چې هغه د فلج سبب شي، هغه کراس مستقیما د سیداوي چې د عصبي رښتې باندې مستقیما په مغدنه نه په اعصاب باندې استنولګي یو عصبي رښتہ قطع شي، نو دا کېدای شي چې تصادف شي. دغه نه بغیر عضلي پیچکاریان چې ډیر خراب شي، هغه به مثلا کډیر سطحي پیچکاری شي کېدای شي چلته یو اپسي یو دانګي غوندې مستره شي کنه، او که دغه حفظ السهامه د نظر ونی نیول شي کېدای شي هم الته یو اپسي جوړ شي کنه. نو د فلج کېدو خطرات تقریبا ډیر کم دي او په اوسني شرایط کې ډیر کم دي، او اغه هم په دې صورت امکان لري چې مستقیم من د ستنې په واسطه منګه امغه د امغه اوز ویغه عصبي رشته چې کومه ده اغه ته صدمه ورسو او اغه بیخي یا قطه کوی خراب کو د زرقیات په واسطه کې دي چې دا حالت تصادف شي، او دا ډیر اوس کم دي. رازو واکسینونو ته واکسینونه اصلا د سي عميق نظر کې چې مونږه ان لاړ شو او هډوکی یا مثلا عصبي رشته چې اکثرا ډیر عميقه د عضلاتو نمخکته موجود وي، نو هغه ته ورسیږو. په خپل واکسینونه چې دي اکثرا تاسو ګورئ چې د فلج واکسین اول
خولې د لارې نو ساسکي دي
اجازه دته نشته، دوه ساسکي په هر دوره کې ورکول کیده، دا د پیچکاری په واسطه نه ورکول کیده. یو دومغه واکسینونه چې مثلا زرقی دي هغه هم یا مثلا د پوستکي لاندې دي یا مثلا د پوستکي په منځ کې ده او یا په عضله کې ده چې ډیر عمیق نه ځي چې خبره انتر اعصابو پورې ورسیږي. او ډیر کوشش پدې کیږي چې هغه نقطې د واکسین د تطبیق لپاره انتخاب شي چې هلته د اعصابو سیر نشته ده. نو په دې ارتباط اوریدونکو او ډیر خواتنوال د ته متوجه اوسئ او د دینه نه ډاریږي چې د واکسین په جریان کې به خدای نه خواسته چا ته فلج او دا خبرې پیدا شي، ځکه چې واکسینونو ته هغه ډیر مسؤونه نقاط انتخابیږي تر څو چې هلته واکسین تطبیق شي.
او د غبل اوریدونکي چې د انفلوئنزا د واکسین په اړه باندې پوښتنه کړې و چې چیرته کیږي، او یو بل پوښتنه یې وکړه، هغه ته مې یو لاندې ځواب ووایي.
د انفلوئنزا په ارتباط باید ارزو کوم چې کله چې د انفلوئنزا خطر موجود وي او هغه نقطې یا هغه محلاتو کې چې دغه د انفلوئنزا د په استلا د واګری خطرات موجود وي، په همغه وخت کې ورته واکسین کیږي. او یا یو څوک چې غواړي مثلا هوجاج ته چې چیرته زی او هلته د دې مرض خطرات موجود وي، مخکې ورته تطبیق کیږي. خو په نورمال حالت کې منګه د انفلوئنزا د واکسین په نورمال حالت کې نه کیږي.
یو بل پختن هم دوی کړي وا، زما خیال دی چې دوی د شاتو د مچې د ساتلو کاروبار کوي کنه، په دې اکل باندې یو پختنه کړي د کوم امکان
په هغه ارتباط زه کافی معلومات نه لرم. خو طبیعي ده چې د حساسیت د تداوی لپاره کله چې دغه حساسیت ایجادیږي داغه تداوی خو یو داده چې هغه څوک چې دغه مواد سره حساسیت لري نو خدای چې د دې مواد نه لري وي. دا اساسیت دغه یو 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 اساسی درملن هم داده چې څوک د یو شی سره حساسیت لري داغه نه باید لري وسی. څوک چې په دغه برخه کې کار کوي او د دې مواد سره حساسیت پیدا کوي نو زما مشوره د ته داده چې هیڅ د نور تداوی پسې نه ګرځي، خپل کار دی بدل کی. دا یو او دوم دا ده چې بیا نو
زما خیال دی چې د پزنګړې توګه باندې د یوې ناروغۍ په ارتباط باندې چې ویلې دا د په اصطلاح باندې چې ویلې نو په کوم امریکایي لوګ او اروپایي لوګ ورته وي او ما ویلې په دې عقل باندې لوستلې دي. خو په هر حال د دې اوریدونکو سره وعده ده چې پر اتلونکو پروګرامونو کې به خامخا په دې باندې موږ وګورو چې د دې تاسو ځواب برابرولې شو او یو ډاکټر صاحب به حتمان په دې باندې خبرې وکړي د وسته پاره کې د حساسیت سلینو امدا د ډاکټر سیب سپارښتنه په نظر کې ونیسي. ان شاء الله چې د پروګرام په دوهمه برخه کې به دا غوړیدونکو پوښتنه چې پاتې شوې دي هغه ته به ډاکټر سیب یوسف زه ځواب وي. کوم ودان ډاکټر سیب
خزان خزان روانه یو زلمه لک بهار راوړې او یو پند می د ټپو پټو للا راوړې او شامل دې پوری غرزتا